په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوې د اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون با چادر ته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. سرټکی د امینشتل ګوند یو مخکخ سیاستوال ولسی مشر مولانا خان زیب او دغه د ساتونکو سرتيري د جنازې مولز نن په باجوړ کې وشو. د برستان په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو په تازه بریدونو کې نه کسان وژل شوی دي، او د چین او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو په ملیشیا کې سره کتلی. خبرونو تفصیل د امینشتل ګوند یو مخکخ سیاستوال ولسی مشر مولانا خان زیب او دغه د ساتونکو سرتيري د جنازې مولز نن د باجوړ په ناوګه کې ادا شو. د نوموړي په جنازه کې د ګوند صوبایي مشر میا افتخار حسین په ګډون مخکښو سیاستوالانو او فعالانو او سلګونو ولسی خلکو ګډون وکړ. د مولانا خان زیب پر قبر په خپلو ویناو کې د امینشتل ګوند مخکښانو د پاکستان حکومت پر ترهګرۍ ضد پالیسۍ سختې نیوکې وکړې. په جنازه کې شامل د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د باجوړ یو استاذ نثارباز مشال لوټ وویل د پاکستان واکدارانو د پښتنو پر مسلو په دوامدار ډول سترګې پټې کړې دي.
موږ چغې وهو چې بدمنی را روانه ده. بوستوالې ډلې چې کوم دی جلبیا په قبایلي اضلاع کې پیل شوې دي، ریاست په حرکت کې راشي او د ولسون ته تحفظ ورکي. خو دا ځکه چې دانش ته تور باندې چې کوم دی د لوبي په خاوره کې کی
مولانا خانزی په دغه یو ملګری د جولای پر لسمه د جوړ د مرکز خار په شنډي موړ کې په وسلوال بیت کې وجل شو. پولیس وایي هغه له یو شمېر ملګرو سره په ګاډي کې روان و چې وسلوال ور باندې ډزې وکړې. د حملې ذمواري لا چا نه ده منلې. عوامي سلګون پر مولانا خانزیب د برید سخت غندنه کړې او دغه پروژنې درې ورځې ماتم اعلان کړی دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن هم د غندنې ترڅنګ حکومت د برید سمدستي او بې پرې پلټنو غوښتنه کړې ده. په یوه وخت کې د پاکستان حکومت او امنیتي چارواکي ټینګار کوي چې ترهګرۍ پر ضد مبارزې ته ژمن دي او په دې لړ کې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د بلوچستان په درو برخو کې پر ګاډو او لارایو د وسلوالو په حملو کې نه تنه وجل شوې دي. چارواکي وایي د پیښې د جولای پر لسمه په ژوب کلات او مستون کې شوې دي. د بوري یا لورلای د لیوي ځواک او چارواکي د جولای پر لسمه د نومنه خولو په شرط مشال لړو ته تایید کړ چې په سرټاکای سیمه کې وسلوالو مسافر لګیدونکي بسونه ودرول او ځینې کسان یې ووژل. دوی ویل چې د پیښې پلټنې پیل کړې دي. څو ساعته وروسته د جوب مرستیال کمشنر نوید احمد هم رسنیو ته د نهو کسان وژنه تایید کړه. په همدې حال کې د کلا ځای خبريالانو مشال لړو ته ویلي وسلوالو د جولای پر لسمه د کوټې او کراچۍ ترمنځ پر لوی لار پر دوه لارو چې مدنیات پکې لګیدول کېدل ډزې وکړې او بیا ورته اور واچو. خبريالان وایي وسلوالو د لارو چلونکي پریخي دي. دا راز راپورټونه وایي د جولای پر لسمه وسلوالو د مستونګ په دشت سیمه کې د کوټې او سیوای ترمنځ لوی لار تر څو وخت تړلې و. سرکاري ګاډي چې شمیرې نه معلوم یې ونیول خو خلکو ته څنګه دی ویلي. د پاکستان د حکومت ویان شاهد رین وايي امنیتي سرتیرو په سرټا کې سیمه کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړی دي. د درو واړو حملو ذمہواري لا چا نه ده منلې، خو تر دې مخکې د دې ډول پیښو مسولیت بلوچ بلتون پال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای منلې ده. د په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د جولای پر 9 او 10 د امنیتي ګواښونو له کبله لکوټې د پاکستان نور برخو ته د اورګاډو تګ را تګ ځنډولې و. له شاوخوا څلور کلونو راهیسې په بلوچستان کې امنیتي وضعیت خراب دی. د خیبر پختونخوا په منځنۍ کورمه کې ټرافیکي پیښې وتنه وجلی او شپږې ژوبل کړې دي. د صدې روغتون مشر ډاکټر محمد انور مشال لوټ ویل چې مسافر لګیدونکي پیک اپ ګاډۍ د جولای پر یولسمه له پاړسم کنو څخه د صدې پر لوري روان وو چې ژورې کندې ته پریوت. دی وايي په ګاډۍ کې 14 تن سپارول چې ورڅخه یې وو پر هماغه ځای وجل شوي، او په ژوبلو کې د دوه تنو روغتیايي حالت خنونو ترپدایي طبي مرستې وروسته پیښور ته لګیدولي. انور زیاتوي چې لومړنیو معلوماتو ښکاري چې دا پیښه د سړک خرابوالي له وجې شوې ده. په پاکستان کې ټرافیکي پیښې زیاتره وخت د قوانینو نه عملي کېدو، د سړکونو د خرابوالي، د ډرایورانو د بې احتیاطۍ او د هغوی د سمې روزنې نه کېدو او پر ټاکلي وخت د ګاډو د مرمت او معاینې نه کولو له وجې کېږي. د جولای پر لسمه په بونیر کې کندې ته د یو ګاډي پرېوتو په پیښه کې د یوې کورنۍ شپږ غړي ووژل او ژوبل شول. چارواکو ویلي ول چې هغه پیښه د تیز رفتارۍ له وجې شوې وه. دا راز د جولای پر 1 د سواد په بحرین کې یو سوزوکي ګاډۍ د تیز رفتارۍ له وجې واوخت چې پکې د مدرسې یو لز د کونکي ژوبل شول. او د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي بیجنګ له واشنگتن سره سلا شوې چې خپل منځي اختلافاتو ته حل لارې ولټوي او دوړخیزه همکاري پراخه کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د جولای پر 11 په ملیشیا کې د ویسمیز غونډې په څنډه کې سره ملاقات وکړل. تر دې وروسته د چین د بهرنیو چارو وزارت په ملیک اعلامیه کې وویل چې بیجنګ هیله لري امریکا ورته له منطقي او عملی لیدلوري نظر وکړي او خپل پالیسي د وسولیز او ګډ ژوند هدف ته په پام جوړ کړي. د فرانسې خبري ایجنسی د روبیو په حواله ویلي چې هغه له خپل چینایي سیال سره له ناستې خوشاله خو ټینګار وکړل چې دا یو مذاکراتي ناسته نه وه. هغه زیاته کړې دواړه لوري هیله مندي چې د چین او امریکا ولسمشران هم سره وګوري خو په خبره چې د هغې لپاره تر اوسه کومه نیټه نه ده ټاکل شوې. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سږ کال په اپریل کې پر یو شمېر سوداګریزو شریکانو تعرفې ولګولې او پر چین یې په بې ساري ډول زیاتې کړې چې ورسره د دواړو هیوادونو تعلقات لا ساړه شول. د مشال ریډیو د خبرونو پای. مشال ریډیو د اردوونکو پروانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د امینیستل ګوند یو مخکخه ولسی مشر مولانا خان زیب د جنازې لمونځ نن د باجوړ په نامګای کې ادا شو. د خیبر پښتونخوا په سملای کې هم د باجوړې واستازې وای د پاکستان ریاست د ترهګرو د ځپلو په کار کې سنجیده نه ده.
هغه توخم د ډیپ سټیټ پالیسو په شکل کې د ریاست په خپل باندې کړلې ده. هغه نه ختمې نه څوک به ختم کړي.
د شمالي وزستان د مکین ولسونو د جولای پر لسمه په یو درنه غونډه کې پریکړه وکړه چې د وسلوالو پر ضد د ممکنه پوځي عملیاتو لپاره خپل سیمه نه خالی کوي. او د چارسدې د ابازو د امونو باغونو فصل ورکول پیل کړی دي.
سندری شو چنسا شو نورټول شو لنګلا شو لا دسې دسې امونه پکې چې یو یو دانه 2 کیلو پورې
هله دا لمشال رادیو سره اوس. عرب شوولنی موضوع ته د امینیستل ګوند د مخکخه سیاستوال او ولسی مشر مولانا خان زیب او دغه ساتونکو سرتيري د جنازې لمونځ نن د باجوړ په نوګه کې ادا شو. په جنازه کې د ګوند صوبایي مشر می افتخار حسین په ګډون مخکخه سیاستوالانو او فعالانو او سلګونو ولسی خلکو ګډون وکړ. د مولانا خان زیب پر قبر په خپل ویناو کې د امینیستل ګوند مخکخانو د پاکستان حکومت پر ترهګرۍ ضد پالیسۍ سخت نیوکه وکړې. مولانا خان زیب او دغه ملګری د جولای پر 10 د باجوړ د مرکز خار په شنډي موړ کې په وسلوال برید کې وژل شو. د حملې ذمہواري لا چا منلې نه ده. امینیستل ګوند پر مولانا خان زیب د برید سخت غندنه کړې او دغه پروژنې درې ورځې ماتم اعلان کړې ده. شنواز ترګزه نور تفصیل راکوي.
د عوامینه سرګوند مرکزی کمیټه غړی او د علماو د څنګ مشر مولانا خانزیب جنازه په ناوګه کې وشو. دالته په زرګون خلک ورغلی چې په کې د عوامینه سرګوند مشران د پښتون ژغورل ورزنګ غړي د ګڼو نورو سیاسي ډلو مشران او کارکونکي ولې تر ټولو زیات د باجوړ او د مومند عام ورس پکې ګډون کړي. د جنازې وخت یې غرمه 11 بجې مقرره شو. خو هغه تل د بیلابیلو سیاسي او سماجي ډلو مشرانو تقریرونه هم کول چې له وجې جنازه څنیمه غنټه وځندېدا. دا د باجوړ د عوامي شرګون سره تړاو لرونکي او د صوبای سیملې غړي نثارباز هم موجود وو.
د ولس د تحفظ ذمہواري چې کوم د ریاست ده موږ په یو ځنګل کې ژوند نه تیرو کنه، په یو ریاست کې ژوند تیرو او د ډېر وخت راځي موږ چې کوم ده چغه وهو چې بدمنی را روانه ده، بدمنی را روانه ده، وسلوال ډلې چې کوم دي ځل بیا په قبایلی ازلا کې کوشش دي ریاست د په حرکت کې راشه او د ولسون ته تحفظ ورکي. خو دا ځکه چې دانستا تور باندې چې کوم ده د لوبي په دی خاور کې کیږي او هغه توخم د ډیپ سټیټ پالیسو په شکل کې چې کوم ده د ریاست په خپل باندې کړل دي چې اغه نه ختمې نه څوک به ختم کی ولس خو کوم دی بلاسو به خو شوی دی یو قسم لا ولس غیر مسلح دی.
په 10 جولای په شنډي موړ باجوړ کې د مولانا خانزي پروان غاړي نامعلومه تنانو ډز کړوي چې دا غسر یو بلتن په دغه ډزو کې مړ شوی او درې نور تنان زخمیان شوی. همو مولانا خانزي د خار باجوړ نه نوګي تروانو دغه د غوند په لویانو په خبره هغه په باجوړ کې په 10 جولای اعلان شوی ولسی پاتون د پاره مهم چلاوه چې په لار کې وښتل شو. مولانا خانزیب تر لګي درستو فروختون کې هغه ته د باجوړه د عوامي نشتن ګل ډیپټي جنرال سیکرټري سید صدیق اکبر هم رسیدل. هغه مشاهده لري ته وویل
دا غلاس کلمن په پرامن طریقې سره د قانوني او د سکاوټ د گیټ مخې ته پدې سوچ قدر کې خودو چې دا د ادم تشدد لمبردار چې ټول ژوند استا او زمنګ د ټول د پاره ویلو تستا وخت دا خبر درورسو چې دا بچی انصاف غواړي اغه ظالمانو پمنګ اوای پایرنګ وکړه به یان سوګي استعمال پدې خاطر چې پمړي نه هم مولانا دون سورو چې دا غلارې بندول وخت د مولانا خلو هغه په جبه وشته شو دا کدا هغه جبه دون تیرا
مولانا خانزیب وجنه د عوامي نېشنل ګوند نه علاوه د ګڼو سیاسي او سماجي ډلو په شمول د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن هم غندلې. شنډي موړ د باجوړ خر کالونه نه څه 2.5 کیلومتره په مغرب اړخ آباد سیمه ده چرته چې 2 کال وړاندې هم د جولای په 1 د جمعیت العلماء اسلام فیډرلي په کارکوونکو غونډه ځانمرګې برید شو او هغه وخت پولیسو مشاهده رډیو ته ویلو 4 شپېته تنان پکې مړو او د 1 سلنه زیات زخمیان شوي. د هغه پیښې ذمهواري د داعش په نوم وسلواله ډلې قبوله کړې وه. ولې د مولانا خانزیب د وژنې ذمهواري کومې وسلواله ډلې نه ده قبوله کړې؟ شانواز ترغزه مشهد رېډیو پېښور.
مشال ریڈیو دا امن جمہوریت او پرمختیا کاروان
د جولای پر لسمه د جنوبی وزستان په مکین کې ځایی قومي او سیاسي مشرانو په ولوی ولسی غونډه کې وویل چې د وسلوالو پر ضد د پوز د ممکن عملیاتو لپاره دا ځل خپل سیمه نه خالی کوي. دوی زیاته کړه چې د عملیاتو مخالف نه دي، حکومت او پوز باید د عامو خلکو د سر او مال خوندیتوب یقیني کړي. ټاکل شوی ورته ولسی غونډه د جولای پر 1 د جنوبی وزستان په واڼه او پر 14 په باجوړ کې وشي. په عین وخت کې حکومت او پوز وایي چې تر هغه پر ضد مبارزې ته ژمن دي او هڅه کوي چې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو کې عام ولس و نه ځورول شي. عمر وزیر معلومات راکوي.
جنوبی وزیرستان مکین کې د درې مسجد په نوم جولای 10 باندې د ممکنه فوزی عملیاتو زید او د غلطه امنیت ټینګښت غوښتنې په مخه لویه جرګه وشوه. دا د هغې وروسته چې د جولای په 14 د ټول شمالي وزیرستان د وړو وزیرو قبیلو میرلی کې مشترکه لویه جرګه کړې وه. هلته د لویې جرګې پس د تحصیلونو په سطح دغه غونډې روانې دي. مشران وایي چې دغه لړکې جولای 14 د جنوبی وزیرستان واڼه کې هم دا امن پاسون پنوم لویا غونډه ده. د مکین غونډه یو مشر ملک تام احمد د جرګې اعلامیه جاری کړه او وی ویل چې پریکړه وشوه چې فوزی عملیات نه مانی او د غلطه د امنیت ټینګښت حکومت فوز موار دی ولسته د امن ورکړي.
هڅ وا جنرالي په هڅ سرت نشته کابل نه دی دا پیسې لا هوکا چې ډروناتیک مورټر نور اپرشنینا تو د ارمی د طرفنا د میزو د ماسیدو په کلی په کوینا اونوي او کچېره د میزو د ماسیدو پیسې لا یو نه منلا اپرشن یې شریکو بیا یې ډرون وکړه بیا یې مورټر یې شل شری وکړه او کیپ کلی چې ته دا کاروای شي شي هغه کلایو په کورینا کې نه سینې زستای روغو زستای په مای دوتا ورتا په دا ما کې نو د درې ځلې ان د احمدی د قطمنزی او د مسجد ور مکو جګاوی په مشترکه مخشه ته سپر شي هغه یې ورته جامعي
د مکین جلسې یا غونډه یو بلګډونوال او جنوبی وزیرستان د پاکستان قومي اسمبلی استاذ زوبیر وزیر مشال ریډیو ته وویل چې غونډې مقصد د غلطه د هدفي وژنو نام نه پیښو او وسلوالو زید حکومت کاروایو کې د عاملس مرګ ژوبلې مخنیوي غوښتنه ده. غواړي چې د ټولو قبایلي زلو مشترکه یاد ډول غونډه وکړي.
چې ما په امنیر روانه دو د نش په وطن کې ټارګټ کیلینګ لګیا دی ډرون نو اچې خان کیږي د مکی کیږي نو د دغه په برا کې د غنن جرګه شوې دو دوره مش فیصله دا کړې دو چې دغه جرګه مش ټول مرز ډیسټریکټ ته په دغه ترتیب باندې ورسوي. دغه یو کی مقصد دی چې هغه امن دی د وطن کې ماینز منرل دی چې په کوم وطن کې په دمنی وي هغه خلک په غربت کې وي د خپل وطن پرېږدي په خپل بدر زمنده دای نه ویلایا او پاک سوداګر وشي د تو په وطن کې د انویسټمنت وکړو هغه چې کومه دنیا ته د پساوکا باندې وبوسي نو نوې یو سیستم جوړوي د دغه مخالفت ها کړای دی کی ها چې کله مې په وطن کې امن روشي خوشحالي روشي به شک اورو شي یو وطن خالته په اعتماد کې وخلي
د جنوبي وزیرستان تازه غونډه پاړه پولیسو انتظامیه یا فوزی چارواکو لاس بیان نه دی جاری کړي خود د وړاندې د غلطه فوزی چارواکو ویلي چې امنیت ټینګښت لپاره وسلوالو زید کاروایې توندې کړې دوی هم تور پورې کړې چې کله هم وسلوالو زید مؤثره کاروایی وکړي نو خلک احتجاجونه پیل کړي چې وسلوالو زید کاروایی کې خن پیدا شي د شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر محمد یوسف کریم هم د غلطه د ولسی غونډو پاړه مشال ریډیو ته ویلي چې د ولس خوندي ساتلو او ترهګرې مخنیوي په لړ کې د غلطه د یوې میاشتې پورې دفعه یو سلو څلور څلوېښت لګولې هر شپه هلته کرفیو نافذ وي او مخصوصو ورځو کې د فوزي قافلو تګ راتګ په موخه لګولی شي کم نوي بندیزونه چې اعلان شوي نو د روانې ترهګرې نوي لهر د مخنیوي لپاره اعلان شوي د ولس د ایمرجنسي خیال ساتلی شي د شمالي جنوبي وزیرستان پرته یاد ډول غونډې نورو قبایلي زیلو کې د ځایي خلکو لخوا روانې دي او راتلونکي کې هم کیږي د جولای په 14 بجاوړ کې ځایي خلکو د امن پاسون په نوم د غونډې اعلان کړي او خیبر قبایلي زیلا 13 کې هم ورته ډول غونډې شوي شمالي جنوبي وزیرستان او نورو قبایلي زیلو کې د ورستیو کې د نام نه پیښې هدفي بریدونه او وسلوالو بریدونو تر زیاتې دو وروسته فوز او حکومت غواړي چې د مخنیوي لپاره د عملیاتو لمن لا نوره وغځوي خو ځایي خلک وایي چې حکومت فوز د وسلوالو زید کاروایی کړي خو د ولسي وګړو خوندیتوب دی یقیني کړي او دوی د سیمو نه کډې هم نه کړي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري طریقه ډیره اسانه ده MASHAALRADIO دا ولي کې په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسې لاسرسي لا زیات اسانه شي
د جولای پر لسمه د بلوچستان په بیلا بیلو برخو کې وسلوالو بریدونه کړی دي چې په کې لکتر لګ نه کسان وژل شوي دي او د ژوب سرډا کې سیمه کې له دوه مسافرلونکو بسانو څخه نه سرلای کو ذکرې او وژلې دي پر همدې نیټه په بلوچستان میشتو سیمو کې هم بریدونه شوي دي د بلوچستان حکومتي چارواکو د بریدونو په کې دا وخت یې مرګ ژوبلې تصدیق کړې ده او ویلې دي چې د وسلوالو د لټون عملیات یې پیل کړی دي ایوب ترین له کوټې معلومات راکوي
د جولای په لسمه نیټه و مسخیل ته چیرمه د لورلای څخه اویا کیلومتره لري د ژو پسره ټاکۍ سیمه کې د ځینو نڅرګندو وسلوالو کسان لخوا لومړی دوه سوارلي بسان درول شوي او بیا د هغه څخه نه مسافرانه شوه کړل شوي دي په دې اړه چې کله د لورلای د لیویس سره تماس ونیول سو نو هلته یو چارواکي د نوم نڅرګندولو پر بنسټ لومړی د پیښې تصدیق کړي او بیا زیاته کړه چې د پیښې وروسته سندي عسكر او ځایي پولیس د سریټا کې وسیمه ته رسیدلی او الته د پلټنې کار پیل کړی دی خو تر دم غړي پورې څوک نه دی مندلې د دې ورسته د شپې نه وخت د ژوب مرستيال کمشنر نوید احمد د سریټا کې په پیښه کې د نو سوارلیانو د وجل کېدو تصدیق کړی او زیاته کړی ده چې د ژوب څخه انتظامی چارواکي د پیښ په لور اوس روان سوي دي بلبلو ته د پیښ ورسته په ټولنیز رسنۍ په خبر سوي یو بیان کې ځان د یو بس ډرایور یا موټروان سرګندونکي کس ویل دي چې د دوو بسانو څخه نه سوارلیان لومړی شوه کړل او بیا وژل دي
تاسو څوک څنګه شته کا وکسان واړی ویشته هغه بس هم شته کا
دا سه مو وکسان شو
دا د کیمور د بش ریور دی لموږ د وکسان شته کل ویشته لوري په دا باندې جو پر ریابر مختار مخ دا بیا سپر مختار بس لدغه وکسان شته کیړي دي هلته وی وسته روډه په چیش تړه ده استاد
هغه کیدره ولې وګاړي
ګاډي چلای کیدره ولې
د نوموړ په خبره چې دا پیښه د جولای په لسمه نیټه ما شام وخت هغه محل رامست وسو کله چې یاد بسان د لورلای د لارې د کوڅ څخه د پنجاب په لور روانو هم پر دې محل یو بل سوارلی زیاته کړی ده چې دوی بس درې وسلوال کسان ورختلی او د ټول سوارلیانو شناخت کارونه وکتل ورسته زیاتره هغه سوارلیان د ځان سره بوتلل کوم چې د یاد کس په خبره د چا پر شناخت کار چې د لاور پته نوښته و او څه ګړی وروسته بیا هلته په غره کې د ډزو اوازونه هم دوی واورېدل دا ډول د کلات په کټکوچه سیمه کې د کوټې او کراچی پر کامی سړک د ځینو ناڅرګندو وسلوالو کسانو له لورې د جولای په لسمه نیټه پر دوو لاریانو ډزې سوي دي او وروسته یې واغو ته اور اچولی دی په کلات کې د ځایي خبریالانو په خبره چې یادې لاریانې په مادن بار د کراچی په لور روانې وې البته د ډزو وروسته وسلوالو د یادو لاریانو ډرایوران شدی او دلته و کوچ ته چیرمه د مستونګ په دشت سیمه کې هم د ځینو ناڅرګندو وسلوالو کسانو لخوا د کوچ سیبي لوی کامی سړک د څه وخت لپاره بند کړل شوی او ځینې سرکاري موټران یې درولي وو خو وادي خلکو ته یې څه زیان نه دی اړولی پر دې پیښو باندې د بلوچستان د حکومت لخوا سخته خواشنۍ ښکاره شوې ده او د جولای په یولسمه نیټه په کوچ کې د حکومت بلوچستان ویان شایدرین په یو بیان کې ویلي دي چې په کلات مستونګ او سرډاکې ژوب کې بریدونه سوي دي هغه د سرډاکې څخه د مسافرانو د تسلونې تصدیق او زیاته کړې ده چې په دې پېښه کې د نڅرګندو وسلوالو لخوا نسوارلیان وژل سوي دي د نوموړي په خبره چې د پېښې وروسته د نڅرګندو وسلوالو په ضد امنیتي سرتیرو عملیات پیل کړي دي خو څوک نه دی نیولې پر دې پېښه د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي هم سخته خواشنۍ ښکاره کړې او دا ښکاره ترګري ګڼلې ده دا پېښه د غوروسته سوي دي کله چې د جولای په اتمه نیټه د بلوچستان د اپیکس کمیټې غونډه په کوټه کې وسوه په کوم کې چې د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي ویلي وو چې اوس به هیڅوک لوی کامی سړکان نشي بندولی که څه هم تر دمګړې پورې یوې ډلې هم د جولای د لسمې نیټې د پېښې مواري قبله کړې نه ده البته د جولای په لسمه نیټه د بلوچ وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ یا بی ایل ایف لخوا په ټولنیز رسنۍ په خپور سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې د بام په نامه دوی عملیات پیل کړي دي کوم چې به د بلوچانو د ازادۍ د جنگ نوی سهار وګرځي یادی وي چې د دې څخه له مخه تېر کال د اګست په شپږویشتمه نیټه هم دغه ډول بریدونه د صوبې په بېلابېلو برخو کې سوي وو بلکې د مسخیل په رړشم سیمه کې ځینو وسلوالو دوه سوارلیان د بسانو څخه راشوه کړي او وروسته یې وژلي وو په هغو کې هم زیاتره د پنجاب استوګن وو که څه هم حکومت په وار وار دا ادعا کړې ده چې د ترګري په پیښو کې د تورنو وسلوالو په ضد به دوی سخت ګامونه پورته کړي خو د وسلوالو ډلو لخوا دغه ډول بریدونه وخت ناوخته کېږي او مخ له بند سوي نه دي
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندلې شي که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو د جماعت اسلامي د جولای پر 29مه ټولګوندي زغونډه را بدلې ده او ویلي دي چې مخه په قبایلی ضلعو کې د جرګې د زور نظام بحالولو د مرکزی حکومت پلان ته کتنه کول دي ګوند ویلي دا غو سیمو پر امنیت به هم خبرې کوي جماعت اسلامي وزیر نور ګوندونو دریز لري چې مرکزی حکومت غواړي د جرګې نظام بیرته راجولو په ترڅ کې د قبایلی ضلعو په قانوني حیثیت کې بدلون راولي او مدني وسایل یې ولوټي حکومت لا رسمن په ډېړه سندي ویلي غلام غوث رپورټ راکوي
جماعت اسلامي د قبایلی ضلعو په اړه د وفاق لخوا د جوړې شوې نوې کمیټې او د یادو سیمو د بدامنۍ په مسله د جولای په 29مه نیټه د یوې ټولګوندي ځونډې را بللو اعلان وکړو په دغه اړه په پیښور پریس کلب کې د جولای په لسمه د جماعت اسلامي سیاستوالو په یو خبری کانفرنس کې په قبایلي ضلعو کې د وسلوالو د فعالیتونو او رواني ناامنۍ د مخې نیولو په ځای د نوې کمیټې په جوړولو د اندېښنو څرګندونه وکړه او له صوبایي او وفاقي حکومت یې د زمشویو ضلعو د محرومیانو د ختمولو غوښتنه هم وکړه. د جماعت اسلامي سیاستوال او پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل
ای اصلاح د پاره کوم کمیټي جوړه کړی دا کمیټي غیر آئینی او غیر قانوني ده. د دې مرجع یا ریورس کوي یا په هغه کې سب انجینیرنګ کوي نو موږ د ریورس کېدو مخالفت کوو، د انجینیرنګ مخالفت کوو. سیاسي جماعتونه په 29 جولای د دې لپاره جمع کوو چې یو لزره انټلیجنس بیسډ اپریشن شوی دي او 1,18,000 خلک کورونا وران شوی دي. د خپل د حکومت اعداد شمار دي تقریبا 1500 سکولونا وران شوی په سابقه قبایلی اصلاحو کې او زرګونو تعداد کې مارکیټ نو دکانون نو دوران شوی دی صحت ادارې تبا شوی دی وادي اوس را شوی چې 1000 ارب روپۍ بدر کو اغه وته نه دی میلاو شوی.
د جماعت اسلامي د جنوبي ضلعو جنرال سیکرتر ظهور خټک لمشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې په جنوبي او قبایلي ضلعو کې ناامني دومره زیاته شوی چې خلک په ولسی پاسونونو کول هم ستړي شول، ولی په جنوبي او په قبایلي ضلعو کې حالات نور هم د خرابېدلو په لوري روان دي.
چې زمون کم ځای کې مشوره چې لکه مروت کې نن سبا دې بنو کې دي او په قبایلي اضلاعو کې روان دي نو داغه الریډي ریفلیکشن په دې علاقو باندې هم دي. شمالي وزیرستان کې بچنی دا، جنوبي وزیرستان کې بچنی دا. په 11 تاریخ به جنوبي وزیرستان خلک امن د پاره راوځي، په کرک کې امن مارچ شو، په بنو کې شو، په 19 تاریخ بنو کې یو بهترین هړتال شوی دی صرف د امن د پاره. نو اپریشن خو موږ مخالفت کوو، زمونږ مشترک دغه داد شي اپریشن د مسلو حل نه دي. د دومره تنګ شوی دی ګوره چې یو ته یو ځای کې روزمره اشیا نشته د خوراک، یو شی چې دلته په 80 روپۍ ملاویږي په کرک کې یا په پېښور کې او هلته په هغو علاقو کې په 1000 روپۍ ملاویږي نو دا خلک به تنګیږي نه.
د جماعت اسلامي د وستي ضلعو امیر عبدالواسع مشهد ریډیو ته وویل چې د قبایلي ضلعو لپاره د نوې کمیټې جوړولو د لارې دوی فکر کوي چې یو ځل بیا په یادو سیمو کې د پخوانی نظام رایج کولو هڅې روانې دي او دوی غواړي چې د رابللې شوې ټولګوندیزې غونډې د لارې د دې مخه ونیول شي.
اف سی آر قانون چې پاره کې د انساني بنیادی حقوق محفوظ نه او یو ځل بیا حکومت هغه طرف ته تلو غواړي، موږ د مخالفت هم کوو او د دې لپاره چې دا ټول مونږ په دې اواز باندې متحد کو ټول پولیټیکل پارټو د اف سی آر خلاف یو کمپین چلولې او مهم هم چلولې او په دې ټولو اتفاق وو.
په خبری کانفرنس کې د جماعت اسلامي سیاستوالو دا غوښتنه هم وکړه چې نور دې په دغه سیمو کې د پوځي عملیاتو کولو څخه ډډه وکړي شي او د قبایلي ولس د اعتماد بحالولو لپاره دي صوبایي او وفاقي حکومتونه په هغه ژمنو عمل وکړي چې په 2013 کې د زمکولو په وخت د سرتاج عزیز په مشرۍ د اصلاحاتو کمیټې د سپارښتنو په شکل کې مرتب کړي وي چې په کې هر کال په یادو سیمو کې د سلسل عرب روپو د پرمختیايي کارونو کولو. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اردن کو په پیښور کې د مازیګر شپږ نیمې بجې شوې دي. تاسو ته به د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز وورو. د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ سیاستوال ولسی مشر مولانا خان زیب د جنازې لمونځ نن د باجوړ په ناوګه کې ادا شو. د نوموړي په جنازه کې د ګوند صوبایي مشر میا افتخار حسین په ګډون مخکښ سیاستوالانو او فعالانو او سلګونو ولسی خلکو ګډون وکړ. د مولانا خان زیب پر قبر په خپلو ویناو کې د عوامي نېشنل ګوند مخکښانو د پاکستان حکومت پر ترهګرۍ ضد پالیسۍ سختې نیوکې وکړې. مولانا خان زیب او د هغه ملګری د جولای پر لسمه د باجوړ د مرکز ښار په شنډي موړ کې په وسلوال برید کې وژل شوی. د بلوچستان په درو برخو کې پر گاډو لاریو د وسلوالو په حملو کې 9 تنه وژل شوې دي. چارواکي وایي دا پیښې د جولای پر لسمه په ژوب، کلات او مستون کې شوې دي. د بلوچستان د حکومت ویان شاهد رین وایي امنیتي سرتیرو د ژوب په سرټا کې سیمه کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. د درو واړو حملو ذمہواري لا چا نه ده منلې، خو تر دې مخکې د دې ډول پیښو مسؤلیت بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل اے منلې ده. د خیبر پختونخوا په منځنۍ کورمکی ټرافیکی پیښې 8 تنه وژلي او شپږ یې ژوبل کړي دي. د صدیر روغتون مشر ډاکټر محمد انور مشال ته وویل چې مسافر لیږدونکي پیک اپ ګاډۍ د جولای پر 11مه له پاړه سمکنو څخه د صدیر پر لوري روان وو چې ژورې کندې ته پرېوت. په پاکستان کې ټرافیکی پیښې زیاتره وخت تر قوانینو نه عملي کېدو، د سړکونو د خرابوالي، د ډرایورانو د بې احتیاطۍ او د هغوی د سمې روزنې نه کېدو او پر ټاکلي وخت د ګاډو د مرمت او معاینې نه کولو له وجې کېږي. او د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي بیجنګ له واشنگټن سره سلا شوی چې خپل منځي اختلافاتو ته حل لارې ولټوي او دوړخیزه همکاري پراخه کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د جولای پر 11مه په ملیشیا کې د وسیمیز غونډې په څنډه کې سره ولیدل. د فرانسې خبري ایجنسی د روبیو په حواله ویلي چې هغه خپل چینایي سیال سره له ناستې خوشاله و. ټینګار یې وکړ چې دا یو مذاکرتي ناسته نه وه. دا په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سږ کال په اپریل کې پر یو شمېر سوداګریزو شریکانو تعارفې ولګولې او پر چینې په بې ساري ډول زیاتې کړې چې ورسره د دواړو هیوادونو تعلقات لا ساړه شول. لنډ خبرونو د مشال ریډیو اوس په راشو بل موضوع ته. د کوټې د ترګرۍ ضد یو عدالت د جولای پر 8مه د بلوچ یو والی کمیټې د مشر ډاکټر مارنګ بلوچ سي په ګډون شپږ کسان د لس ورځو پریمان پولیسو ته وسپارل. تر دې مخکې له جنوبي وزیرستان د کمی سملای د پخوانی غړي علي وزیر ترڅنګ د خیبر ولسی جرګې د مشر ملک نصیر کوکی خیل چې دوی دواړه د پاکستان په بند کې دي، په ځینو کزو کې تر ضمانتونو وروسته پولیسو په یو شمېر نورو کیسونو کې گرفتار کړي دي. دا چې د هیواد لوی سیاسي ګوندونه د اسیرو سیاسي او بشري حقوقو فعالانو د خوشي کولو لپاره موثر غږ پورته کوي او کنه دا به د غلام غوث په دې رپورت کې وورو.
د جولای په 8مه د کوټي د ترګرۍ ضد عدالت کې د پېښی پر مهال پولیسو د بلوچ د یو والی د کمیټې د مشري مهرنګ بلوچ په شمول د یاد تنظیم د شپږو غړو غریبتاري په داسې مقدمو کې وښودله چې درې میاشتې مخکې پرې جوړې شوې دي. له دې وړاندې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د فعال او د قومي سملې د پخواني غړي علي وزیر وکیلانو چې کله په ضمانت د یو عدالت لخوا د هغه د خوشي کولو امر ترلاسه کړی، نو د سند صوبې پولیسو په نورو مقدمو کې د هغه غریبتاري خوده لیده. او د تیر کال 2023 د اگست د درېمې نیټې نه هغه د بیلابیلو مقدمو په اساس په بیلابیلو زندانونو کې ساتلې شوې. د پښتون ژغورنې د غورځنګ سره تړاو لرونکي د خیبر یو قبایلي مشر ملک نصیر کوکی خیل هم د 2023 د دسمبر د میاشتې نه په زندان کې دی او په بیلابیلو مقدمو کې د ضمانت ترلاسه کولو باوجود تر دې دمه له زندانه نه دی راخلاص شوی. د مارنګ بلوچ او علي وزیر او ځینو نورو په اعلانو په زندان کې د ساتلو ترڅنګ د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم په زندان کې دی. خداغه د خوشی کولو لپاره پاکستان تحریک انصاف د تیرو دوو کلونو نه ځینی لوی او ځینی واړه احتجاجونه کړي دي او دا مهال یې هم د خپل رهبر عمران خان لپاره د یو احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړي. دا چې د پاکستان تحریک انصاف پرنګ لوی سیاسي ګوندونه ولي د مارنګ بلوچ، علي وزیر یا د ملک نصیر کوکی خیل لپاره احتجاجونه نه کوي. په دغه اړه مې د پاکستان تحریک انصاف د سیاستوال او د تحریک انصاف د قومي سملی د غړي اقبال اپریدی نه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې دا تاثر سم نه دی چې ګنې دوی د علي وزیر او نورو فعالانو لپاره اواز نه پورته کوي.
خبره کړې ده
نو دا تاثر غلط دی. په دې باندې موږ د ټولو گرفتار کسانو مطالبه کوم، کا ملک نصیر دی او کا علي وزیر دی او کا مهرنګ دی، دوی ټولو ته پر زموږ همدایي کې یو آواز دی کوم آواز چې موږ د عمران خان د پر استعمال اوس پلور دا پلور اف د هاوس بم زه دا خبره کوم انشاءالله د ظلم خلاف به موږ خاموش نه پاتې کیږو.
شینون کې بیا په دې نظر دی چې لوی سیاسي ګوندونه په پاکستان کې د اقتدار ترلاسه کولو لپاره سیاست کوي، نو ځکه د بشري حقوقو د فعالانو په زورونو زیات عکس العمل نه ظاهروي. خو اوس پښتنه دا ده چې د پښتنو یا بلوچانو ملت پال سیاسي ګوندونه او تنظیمونه ولې په موثر ډول د بندیانو راخوشي کولو لپاره اواز نه پورته کوي. په پیښور کې خبریال او شینون کې شمیم شاهد د دې پښتنې په ځواب کې وایي
کتا سو ګوري نړدی مشر چکم دې منظور پښتین هغه تیر تقریبا د یو کال راشه بالکل د اکتوبر کې چکم غونډه شو وا داغه نه بده مخمن هغه انډرګراوند دی نشته چې هغه میدان ته ناراضی نو دغه شان داغه د غړي چکم دې نو هغه کلا په یو سانګ کینی او کلا په بل سانګ کینی او هغه د ریاست نه زیات چکم دې نو باغه کې دا خلک ته چې هغه په نور سیاسي ګوندونو باندې ټکونه کوي خصوصا د عوامي نشتل ګوند سره هغه دا سړي په مهاداري کې دي په دې وجه دلته کې دا خلک په جیل کې دی دی په جیلونو کې دی دی سره ظلم کیږي په دې کې څه شک نشته او خود دې د پاره منظم आवाज چې ټول والے هم څوک نشته دا شان د مارنګ خو ډېر ښکارا خبره ده او خود بلوچ ولس خلاف چې کوم ظلم دی داغه خلاف आवाज چته خو پاره کې غلا کامیاب شي نه.
په ملک نصیر کوکی خیل، علي وزیر او مارنګ بلوچ د ریاست ضد ویناو او ریاستی پالیسۍ باندې د نیوکو په اساس بیلابیلې مقدمه جوړې شوې. د پیښور د جرنالیزم څانګې استاد او شینون کې ډاکټر عرفان اشرف وایي چې کوم سیاستوالان یا فعالان په ریاستی پالیسۍ نیوکې کوي نو هغه د دا ډول تورونو سره مخ کیږي او په پاکستان کې دا رجحان مخ په زیاتېدو دی.
بالکل د بلوچ یکجہتی کونسل سره سره د پی ٹی ایم خلق یا داسې نور ټول فعالان حکومت دی ایکټیویستان چې کوم په د ملک خپلو خپلو طبقو د پاره یا خپلو خپلو خلکو د پاره یو مبارزه پیل کړي، خاص کر هغه ایکټیویستان چې کوم خپل مبارزه امن د پاره پیل کړي او خپل قومونه او خپل خلک بچي هغه خلک د ریاست په ضد دي. دا مغه سه فتوا ده لکه څنګه په خلکو باندې ټیروریزم یا غدار فتوا لګي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په دې وروستیو کې د 2023 کال د بشري سرغړونو پر راپور کې د پښتون تحفظ مومنت او نورو فعالانو په بندي کولو او د هغوی په زورونو په خپل کلنی راپور کې نیوکې کړې وي او د ریاست په دې پالیسۍ د اندېښنو څرګندونه کړې وه. خو په پالانو د ثبت شویو مقدمو په اسنادو کې پولیسو او سرکاري وکیلانو د پاکستان د آئین او د قانون د نقطو حواله ورکړي دي چې پکې دریس خپل کړي چې په علي وزیر مارنګ بلوچ او نورو پالانو د ریاستی قوانینو لاندې مقدمه درج شوې دي او د قانون مطابق هغوی نیولې شوې دي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
د جولای پر 9 د سواد په سیدو شریف روختون کې د جنسي تیري ښکار کسانو د درملنې او لغوي سره د نور وړوند مرستلو لپاره یو مرکز پرانستل شو. د چارو ځینې شنن کې بلکې ځایي شنن کې وایي چې په پاکستان کې د جنسي تیری پیښې اکثر پټې ساتل کیږي چې له وجې دوی په خبر د اغیزمنو کسانو ژوند له سختو کړاوونو سره مخ وي. دوی په عین وخت کې هیله خودلې چې نوې پرانستل شوی مرکز به نه یوازې د طبي او قانوني مرستو بلکې د عامه پوهاوي په لړ کې هم مهم رول ولوبوي. تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې ورو.
د سواد په سیدو شریف سنټر هسپتال کې د جنسي تیر ښکار خلکو ته مرستو ورکول لپاره د سنټر پرانستي دستوري په محل د ضلع سواد عدالتونو ججانو، د پولیس اعلی چارواکو، د هسپتال مشرانو او بیا د بشري حقوقو ټولنو نمائندګانو ویناګانې وکړې. دوی وایي چې د پښتنو په سیمه کې د جنسي تیرو پیښې زیاتې کیږي، ولې د شرم او په وخت انصاف نه ورکول له وجې دغه کیسونه پولیسو ته او عدالت ته نه رپورټ کیږي. د سنټر ترجمان ډاکټر انور زیب خان وروسته مشال ورته وویل چې د واضح قانون باوجود سیمه کې د جنسی تیرو او ہراسمنٹ گنی پیخی کیگی
جنسی ہراسمنٹ چی کمی ہودا جنسی زیادتی چی کمی ہودا نو زیات تر خلق دا پٹوی د خپل سوشل ایشوز په وجه باندې نو زمنګا اورال پاکستان کې د جنډر بیسډ وایلنس صنفی بنیادو پر تشدد داغی کیسز دی آلموسٹ 28% ہو مے بی چی دا 70% وی دا زکا 28% دا پر ریکارڈ وائن زکا دی چی دا نور رپورٹ کی گی نا دا پر سوشل ایشوز دا معاشرتی چی کم زمن کلچرل ویلیوز دی پاغیر شرم دلاسا آغا رازی نا مخی تن رازی نا زمن زکا دا کنی دا با آئی تنک چی دا با 70% پلس وی
دا جنسی تیرو متاثر خلقو تا مرستو ورکولو سنٹر پاڑا دا اسپتال انچار ڈاکٹر طارق وائی چی دا متاثر خلقو لپارا جدا وارڈ جوڑ کرے شوے او دا کی با متاثر خلقو تا ویڑیا اسانتیاگانی ورکولے کی گی
کاغذ میڈیکل چیک اپ دے کاغذ دا پولیس دے اگ بٹول دے سے تر ازی چا اگ خبر چ دے دمر سپریٹ کی گی نہ پ معاشرہ کے او دا ہے نو رستہ نور چ دے کہ میڈیکل ٹریٹمنٹ دے کہ نو رستہ نو اگ بم گن روپ پیو سے کہ چ دے نو دا ٹریٹمنٹ دوتے ملاوی گی او سر دا ہر نم نو سر پاگی کے کا سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ دے کہ میڈیکل ٹریٹمنٹ دے او اگی کے بچی دے نو کہ فیملی نا اگی دا پارا بچی دے نو وومن چ دے نو اگ بورت 24/7 دا شاندی چ کمیلی دا بدوتے ون روپ چ دے انڈر ون روپ دا سہولتوں آگو تو میسری جدا خبر خوری گی نا او دا یو شرم جگی دا نو دا سہولت بدو تھا چیلے میسری
دا دستوری مشار میلما دا سوات عدالت مشار جج ڈسٹرک اینڈ سیشن جج اسد حمید خان و دوی مشال ریڈو تو ویر چی عدالت دا مضبوط کیس پا بنیاد مجرمانو تا سزاگانی ورکوی
جج سرا گو یو ریکارڈ روی نو اگر ریکارڈ نمخ کی اگر پروسیکیوشن دے انویسٹیگیشن دے پری ٹرائل پروسیڈنگز بیا اگر کی نور دا سی ڈیر پروسیز انوالو نو فائنلی ماں ٹیبل تا چکلا ریکارڈ راضی نو اگ وجنا بیا ڈیر ایشوز راشی نو دی وجنا کنویکشن ریٹ ماندی اثر راشی خو زویم چ لکم دا سیل جوڑ شو نو دی کی دا سے چ دا ون ڈور یو سینٹر دے چی دی کی با وکٹم راشی نو دل تک یہ بغتا سائیکولوجیکل اسسٹنس دے میڈیکو لیگل دے یا سٹیٹمنٹس دی انویسٹیگیشن دے لوکل پولیس نو دی سینٹر وجینا بدغی چی ایویڈنس پریزرویشن چکم دے دا بڈیر میننگ فل شی
پاسوات کے دا بشری حقوق لپاره کارکون کی وکیلا سمرن حکیم وای چې د جنسی تیرو او ہراسمنٹ متاثر خلق د ډیر مشکل نتیریږي او رستا پولیس او مقدمه هم یو لوی مشکل عمل وی د سنټر سره متاثر خلق ته مرستو اغستو کې اسانتیاګانی راشي
کله چې و یو د پلیشوی زنانا یا بل فرد براغه او اغه مخ کی بیا یریدو او اغه خپل کیس نشو کوله نو دا وز د دې ایکټ د امپلیمنٹیشن دا یو قسم وعده ده چې سٹیټ ریاست او ټول قانون دانان او ہیومن رائٹس والا د دې زپلی شوی فرد سره ولاړ دی او ان شاء الله د دې قانون امپلیمنٹیشن به
د جنسی تیرو او زپلی شوی خلکو مرستو لپاره سنټر پرانستې په موقع ویل شو چې دې سنټر کې بعد د ټولې ضلع متاثر خلکو ته ګڼ شمېر اسانتیاګانې چې پکې طبي مرستې نفسیاتي ډاکټر وکیل پولیس او د بشري حقوقو ټولنو مرستې هم په یو ودانۍ کې ورکول کیږي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال راډیو د جمهوریت ارزښتونو پالون کې
د خیبر پختونخوا حکومت وایي اته سرکاري سکولونه شخصي ادارو ته سپارلي او اوس یې د نورو شاوخوا 1500 سکولونو د سپارلو لپاره تیاری نیولې دي د خبره د تعلیم وزیر فیصل خان ترکه د جولای پر اتمه وی خبری غونډه کې کړی دا نوموړي زیاته کړې چې دا اقدام د حکومت او شخصي ادارو د شراکت دارۍ یا پبلک پرایویټ پارټنرشپ للارې کړی دا اقدام کړی دی او مخې تعلیم معیار او شرح د یعنی تعلیم شرح قبول دی بلخوا ځینې شنونکي وایي حکومت باید په سکولونو کې استادانو د کمی تر څنګ د یو شمېر نورو ضرورتونو پوره کولو ته هم پام وکړي عظمت علي شاه رپورټ راکوي
د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر فیصل خان ترکی وایي چې د صوبې له 1500 زیات سرکاري سکولونه به شخصي سېکټر ته وسپاري فیصل ترکی د جولای پاتمه د تعلیم په اړه یو خبري غونډه ته ویل چې د صوبې ټول هاغه سکولونه چې د زده کړو معیار پکې ټیټ دي او یا غیر فعال دي د پرایویټ پارټنرشپ پروګرام لمخې به شخصي شي نو موړی ویل چې د صوبې 21% نه سیوا فند د تعلیم په برخه کې لګول کیږي خو لا هم د معیاري تعلیم برابرول ممکن نه دي او د سرکاري سکولونو د بوج کمول لپاره اړین ده چې پبلک پرایویټ پارټنرشپ پروګرام ته لاړ شي
یم یي بات هوتی ہے
کہ سکولز کو جو ہے نا وہ پرائیویٹ سکولز کے حوالے کیا جا رہا ہے۔
پاولنی برخه کې مونږه اته سکولونه شامل کړو، په میډیا اکثر دا خبره کیږي چې سرکاري سکولونه د پرائیویټ سکولونو ته حواله کوي، ودا سیس خبره نشته او نو مونږ سکولونه پرائیویټ کوو بلکې مونږ صرف مصرف کوو په پی 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 پروژه کې، دا سرکاري سکولونو مصرف کم شي او زده کړې به هم معیاري شي، صرف سونو داسې سکول نشته چې ودانی جوړې دي خو د هیومن ریسورس یا د استادانو د کمیل عمل پاغه کې زده کړې نه کیږي، نو ټول هغه سکول نه چې په تعلیمي معیار خنه دي هغه هم پرایویټ اونرشپ ته ورکوي۔
پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یا پی 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 پروژہ یو پروگرام یا ماڈل دے چې پکی حکومت او شخصی ادارے پگڑا یو شمیر سکولونه د شخصی ادارو تر مدیریت لاندې ورکوي، خو د سکولونو ملکیت د حکومت سره پاتې کیږي چې مقصد یې د تعلیم معیار لوړول او د استادانو او زده کوونکو حاضری ښه کول دي۔ د پروژې تر لاندې حکومت هغه پرایویټ یا شخصي سکولونو ته د زده کوونکو په سر پیسې ورکوي چرته چې زده کوونکي د سرکاري سکولونو د نشټوالي یا کموالي له وجې په شخصي سکولونو کې زده کړې کوي۔ دا د تعلیم پروګرام رسمن په 2015 کال کې د خیبر پختونخوا د تعلیم ادارې شروع کړی و، خو دا وخت محدود سکولونو پورې و۔ د خیبر پختونخوا د سرکاري پرائمري سکولونو د استادانو د اتحادي ایپټا جنرل سیکرټري معراج علي خان مشال ریډیو ته ویل چې باید حکومت ته د صوبې په سکولونو کې د استادانو کمی پوره کړي او ورته د زده کړو اسانتیاوي ورکړي،
او د استادانو د سټاف د کمی د وجې نظم ډیر سکولونه چې کم دي نغي هغه کوالټي نشي پرووایډ کولی چې ته شپږ کلاس یې او الته کې وته بم شومان دوه استادانی او هغه شپږ کلاس ته یا وو کلاس ته پړای کوي، لازمی خبر ده چې دغه هغه سي ریزلټ نشي راتلی چې کم دی ایکسپیکټ کوي، او دی چې کم سکولونه پبلک پارټنرشپ باندې ورک کوي کم پرایوټایزیشن طرف ته دی کومه روانه کړی ده، نو هغه سکول له چې هغه کې دی بیا شپږ یا اته استادان ورکي، خو بدقسمتی دا چې استاد نه پوره کوي، پکار دا ده چې راته مخ کړم به سکول ته استاد پرووایډ کا ماشوم ته هر کلاس پسې استاد پرووایډ کا، وروسته دغه نه د کوالټي او د کوانټیټي ته پوسو کا، زمونږ د خیبر پختونخوا په زیاتو سکولونو کې ډیر کم تعداد سره استادان دي، د کلاس وایز استاد وړشته دي نه۔
د خیبر پختونخوا د تعلیم اداره وایي چې سخت کالې د تعلیم لپاره 375 ارب روپے اخوتی دي، کوم چې د تیر کال په نسبت 11% سیوا دي، چې پکې به د 500 زیات نوې سکولونه جوړوي او لشپاړه زرو زیات استادان به هم برتی کوي۔ په پاکستان کې د تعلیم لپاره کار کوونکې اداره پاکستان انسټیټیوټ آف ایجوکیشن د نیشنل اچیومنت ټیسټ په نوم په کال 2023 د مئی په میاشت کې جاری کړي خپل یو څېړنه کې وایي چې په خیبر پختونخوا کې د سرکاري سکولونو ماشومان تر ټولو زیات د میتس یا حساب په زده کړو کې کمزورې دي، او د خیبر پختونخوا د سرکاري سکولونو د ماشومانو د زده کړو پوها له نورو صوبو کم ده۔ اداره وایي چې د شپږم ټولګي ماشومانو په اردو کې 55%، انګریزي کې 40% او په میتس یا حساب کې 38% نمبر اخستې دي، د اووم ټولګي ماشومانو په ساينس کې 30% او په حساب کې 15% نمبر اخستې دي۔ د ادارې یو مشر عمر اورغزی مشال ریډیو ته ویل چې باید حکومت ته د پی 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 لاندې د قبایلی ضلعو زده کوونکو ته پاملرنه وکړي۔
پخوانی فاټا وګوري یا فار ایگزامپل موږ سره د ټانک یا کوهستان د دې چې کوم تر واخلې سټوډنټ لرننګ آؤټکمز شرا انډیکیټرز دا موږ سره سټیسفیکټری نه دي، نو د دې ټول چې کله هغه وبسې مجموعه وبسې نو دا د گورننس سټرکچر بهتري د لپاره د دې کوم اقدام اخسته ده، یعنی بلډینګ زما ده استاد زما ده خو دغه د مینیجمنت چې کومه طریقه کار ده هغه به د هغه پرایویټ چین سره وي، او هغه دا نه چې بس ما ورکو او زه تنه خلاص شوم، نه هغه به د دې انډیکیټرز خیال هم ساتي چې ماشوم شرا ټیک تا که ټیک نه ده، د دې به ایویلویشن کیږي بار بار۔ دا خبره ځکه کومه چې موږ سره د ود سلوي خلک مشمان کوم سکولونه نه بهر دي، په دې کې زیات تر مشمان داسې هم دي چې هغه پرایمری ته لاړ شي او پرایمری نه بعد هغه ډراپ آوټ شي، اولې چل سم موږ سره الته کې موږ سره میډل سکول نه وي، الته موږ سره میډل نه بعد به موږ سره های سکول نه وي۔ خیبر پختونخوا چونکې دا اقدام اوس خلو په 2025 کې، خدا په 2013 کې 2013 کې دا اقدام د بلوچستان د پنجاب حکومت آلریډي اخستو، او په دې وخت کې په پنجاب کې شل زر سکولونه دسی دی چی آغا پی 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 موڈ کی ورکڑی دی پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن پترو باندی چی پا کم زائی کی سرکاری سکول نوی پا آغا بندی بلڈنگ منی زان تا یو خرچا دا بیا معشوم سکول تراشی استاد نی ان شارٹ دا چی مونگا پا سرکار کی یو معشوم مندی کم از کم دا منتلی دا یو میاشتی پا دی وقت کی څو څور لزرا خرچه کوو په یو ماشوم باندې او بل اړخته مانه پرایویټ چین یعنی خ پرایویټ چین ما ته وی چې ته ما ته ماشوم راکا زتا ته په وزرا یعنی نیم قیمت باندې زتا ته ماشوم سکول کې انرول کا و هم هغه د معیاري تعلیم ټیکو هم تا ته
د خیبر پختونخوا تعلیمی اداروي چې په صوبه کې د 15 سالوي خلکو زیات ماشومان لا هم د سکولونو بهر دي چې ورته د صحت معاش او نور ستونزې ورپېخې دي ایجوکیشن مانیټرینګ اتارټي خیبر پختونخوا د اپریل د میاش په خپل راپور کې وایي چې په خیبر پختونخوا کې د قبایلي ضلعو به شمول کوهستان کولای پالس او دیر کې زیاتر سکولونه له بنیادي سهولتونو محروم دي چې د زده کړو په معیار اثر غورځوي عظمت علي شاه مشال ریډیو پېښور
مشال ریڈیو د خبرونو او کره معلوماتو باوری سرچینا
اردوونکو اوس مهال چې په خیبر پختونخوا کې دراز پاکستان په یو شمیر نورو سیمو کې ګرمي خ په زور کې ده په 400 کې د امونو باغونو فصل ورکول پیل کړی دی هلته د امونو شوکه شروع شوې ده مطلب لونه شوکوي په بازو کې په شاوخوا 1500 جریبه ځمکه د امونو لیو باغ څخه دغه شوکه پیل شوې ده ویل کېږي چې په دې باغ کې شاوخوا لس قسمه امونه دي زموږ همکار شانواز ترکزی هغه باغ ته ورغلی دی او دا رپورټ یې موږ ته را لېږلی دی
د بازو د امونو شوکه شروع شوې هغه ته شاوخوا 1500 جریبه ځمکه باندې څه یو درزن قسمونه امونه کرلې شوې چې باغوانان وي شوکه وي څه دونی میاشتو پورې روان هم وي
سماجی معتبر خان شوکه تقریبا دو درې ورځې نو سٹارټ ده دا به ان شاء الله دو میاشتې ریګولری هغه نو به د سبات کې کم راځي
کم دلته تاسو
راغلي جی تقریبا سندري شو چونسا شو نورټول شو لنګلا شو لا سپینو جونسا شو لا داخله کا مقامی امونه دی دا ټول دلته موجوده دی اور د دینه علاوه چې کم د شربتی او غیره وغیرہ تقریبا دسه امونه پکې جی او یو دانه 2 کیلو پوری
دلته کې
بالکل جیشته دی
تا باغستا سمره دی
دا 18 جرب دی
نو چې کله اوس امونه سیزن ختم شي بیا بس کوي
دا امونه سیزن پس بیا دلته کې مالټه لګي
هم دلته خپل
او تقریبا یو 2 3 میاشتې بعد بیا مالټه شروع شي خپل منګه لکه ټماټر روزګار هم کوو لچو هم کوو دا ټول منګه دی اکثر ټچ یو میاشت 2 3 پکې پاري غرا دي نور ریګولر کار
نور ریګولر کار او صبر لیبر پر سره کار کوي
یاره اوس وخت کې خو تقریبا 50 60 خو به
ابازو د 400 دی لیبر خدا په شمالي اړخ د محمد پلانګر ابا دا سیمه غریز ده نو د باغوانانو خبره چې د میوه بیماریان یې هم نه وي او میوه هم د مقرره موسم نه شوخه میاش پس راځي تی بیا زیاتوي چې دوی ته دغه میوه ډیره ګټه هم کوي اته خان هم د 500 جربو نه زیات باغ په اجاره خسته و دی وای
دا زمونږ زیات تر ما چې کم دي زیات ایکسپورت کیږي دا پېښور تم دي دا اسلام آباد تم دي او بیا ایکسپورت کیږي زیات تر دوبۍ ته ایکسپورت کیږي بیا پکې اکثر یورپ ملکونو ته ایکسپورت کیږي یا دې نه چې کم اسلام آباد لاش هغه او وی وال ایکسپورت کیږي دي
نو د کول د امون په باغ کې شوکه هم کوي خ او خراب امونه د یو بل هم بیلوي پېټای هم ډکوي او دی وای چې مزدوري هم خله ځکه د دب خبره سحر باغ ترش ما خام تر کور ته واپس همزي او د ځان سره میوه هم یوسي
دا به زمون د میاشتې تنهایی
شو څه تنخوا خې گزاره کې
مثال هبل زرو والم پکې 200 تو سو هم والي شپږو سو والم پکې ها په دې کې مونږ لاس پی وو خدا مونږ لړې فن را
او سیدا ختم شي به څه کې
بیا مانټي دی را تھا را مزه مونږ دا روزګاری ټماټر او شی مالټا غشتي لوکاټا غشتي
د ابازو اړخته د مونډا هډورس نه یو هغه لوی نیر وتلې کوم چې 1914 کال کې د پاکستان تر جوړېدو وړاندې انګریزانو 400 او مردان ته وستلې وړې د ابازو غونډو اړخته د محمد ډیم نه یو بل د ابو نیرم جوړېږي چې هغه به هم د مومند د انتظامی په خبره را روان کال کې فعال شي نو د دغه سیمې باغوانان وای دوی سبزیان هم کری او د دغه نیر سره به د ابو ستونزه هم هواره شي شانواز ترکزه مشال ریډیو په خبر
دا مشال رادیو
د نور سیمو په شان په خوست کې هم د ګرمۍ په ډېرېدو سره د یخ جوړولو یا واورو جوړولو د کارخانو تولید ډېر شوی دی او یو شمېر خلکو ته پکې د کار زمینه هم برابر شوې ده. د کارخانې کې څه هم وړې دي خو بیا هم په هره وړه کارخونه کې شاوخوا شل کسان کار او مزدوري کوي او د خپلو کورنیو لپاره یو څه اندازه پیسې ګټي. دا مزدوران د لن مهاله او موسمي کار ته هم خوشحال دي او له کورنیو بهر میشتو پانګوالو غواړي چې دوی لپاره د کارموندنې په خاطر پر تولیدي فابریکو او لویو سوداګریزو کاروبارونو پانګونه وکړي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې ورو.
په خوست کې کلیوي خو د ګرمۍ ډېرېدو او د امکاناتو کمښت ډېر شمېر خلکو ته ستونزې جوړې کړي خو بل لوري ته ورسره د یخ جوړولو او یخ خرڅولو کاروبار ښه شوی دی. د یخ جوړولو د کارخونو مالکان وایي د ګرمۍ په ډېرېدو سره د تولید کچه درې برابره ډېره کړې او د کارګرو شمېر هم زیات شوی دی. په خوست کې د یخ جوړولو د یوې کارخونې مالک محبت شاه مشال رډیو ته وویل
کاروبار مو تقریبا اته کاله کېږي نه کاله چې موږ دا کاروبار کې بوخت یو. کاروبار مو اوس ډېر ډېر ښه روان دی ځکه دا موږ کارخانه چې د سیزنی ده په دا سیزن کې ښه یخ وځي. موږ سره پیلن کارخانه کې دلته اته نه لمپرې وي او د کارخانې نه بهر چې دي هلته تقریبا لاس پنځه لس وینې تقریبا شل پنځه ویشت کورنۍ ده نور ته نپکه رسېږي. دلته
بلوری ته هغه شمیر کارګر چې د یخو د کارخونو په ګډون هر تولیدي مرکز کې کار کوي دې ته خوښ دي چې په خپل ځای کې لږ او زیات ورته د کار زمینه برابره شوي. یو تن کارګر حکمت الله وویل
تقریبا دوه درې کاله کېږي چې دلته کار کوم په دې کارخانه کې. کورنۍ په مل ملس دولس نه پره ده او ډېر کپی دا موږ ته کپی کار کوي دومره کپی گزاره پر روانه ده. په اروپا کې د خلکو نه موږ دا هیله ده چې دلته کارخانې شرکتونه جوړ کړي او د ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي.
خوست د زدرانو او منګلو په لور کې یو شمېر سړي سیمې لري چې خلک یې ژمنۍ واورې ذخیره کوي او بیا یې د خرڅانې لپاره کلي او ښارونو ته وړي. خو د یخو د کارخونو مالکان وایي واوره ډېره نه پیدا کیږي نو ډېری خلک همدې یخونه استفاده کوي. یو بل کارګر ستار خان وایي
واوره دا ډېره نه پیدا کیږي یوازې موټرې وي هغه دار محدود ځایونو کې. یخ چې دی په هر ځای کې پیدا کیږي هر ځای کې غوي
بلوری ته د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین هم له پانګوالو غواړي چې په دې ځای کې د پانګونې لپاره لشته امکاناتو ګټه پورته کړي او د ځان د ګټې سربیره خپلو هیوادوالو ته دایمي کاري زمینې برابرې کړي. د صنعت او سوداګرۍ ادارې یو استازي عبدالله عابد وویل
پانګوال کلای شي چې د خپلې فابریکې پوره ماشینري بې ګمرکه سل فیصد ګمرک دته مکیږي. د فابریکې پوره چې کوم خو مواد روړي خو موادو کې څلور فیصد تحبیب وتر چې یو فیصد ګمرک په غینه وخستلی کېږي. دغه جواز په اساس دی کړی شي چې تجارتي پاسپورټ دته په کمه موده کې هم توضیح شي او یو بل ښېګړې دا ده چې دوی ته صنعتي برېښنا ورکولی کېږي. صنعتي برېښنا شپږ اعشاریه پنځه افغانۍ قیمت لري.
په خوست کې د صنعت او پانګونې ادارې مسؤلین زیاتوي په دې ولایت کې درې سوه دېرش هغه فابریکې او کارخونې فعالې دي چې د فعالیت رسمي جوازونه یې ترلاسه کړي او په دې فابریکو او کارخونو کې شاوخوا اووه زره کارګرو ته هم د کار زمینه برابره شوې ده. په خوست کې چې برېښنا او د اوبو د سړولو امکانات لږ دي عموماً خلک له یخو او یو شمېر خلک بیا له طبیعي واورې ګټه پورته کوي. خو په وروستیو کلونو کې په دې ځای کې د یخو کارخونې زیاتې شوي او د تولید کچه هم لوړه شوې ده.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.